السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما احمد امين دا وريده هلمند ولايت کجکی ول سوري د زنداور سنسه شپته ماسکم زما دا زاج راډیو ته داخله شي زما دا پیغام تر لوړ مقامات ته سوره سي دا د زنداور علاقه جا کجکی ول سوالي دا غډیره د بوت نه محرومه پات د باید هغه د موږ شراب د غشتنه د چ باید هغه والو کرسي قاله ګونی چې به شو سره په تکلیف دي تر 200.5 متر کم برمنه خلکیږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو. په کابل کې پر ښوونیز مرکز ورستی بریسته ځنګل شوی په تیره لدی اړخه چې آیا طالبان کولی شي د ډول بریدونو چې تر ډیر هزارګان پکې پنه کېږي مخه ونیسي؟ څو شېبو کې زما همکار رحمت تکل مخته وړي، خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته ورسېد. دفتر نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ټپیانو شمیر 300 دی چې ډېری نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی. یو نامه دغه راز ویلي چې ښایي د مړو شمیر له دې هم زیات شي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. د صندوق همدارنګه په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو په مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي او تر شکنجې لاندې سا ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لیومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی. دا د دونباس سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانس، خرسون او زاپوریژ هغه څلور سیمې دي چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حملې د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې چاودنه کې د یوناما د اعلان له مخې 340 کسان چې اکثر نجونې دي وژل شوي او 300 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري کنه؟ د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي چې یوناما غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړۍ څوک دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر د په دې طالبان یا دغه د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولای شي کنه؟ په راتلونکي کې البته په تیرو یو کال کې څو ځلې دا ډول پیښې شوې دي، خو آیا دوی په راتلونکي کې د دې پیښو په مخنیوي بریالي کېدای شي؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنیو ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنیو ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې، او هغو کورنیو چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نشي او موږ دا ډول غمیزې پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال په ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کیږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او که نه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې رښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېرېږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نشي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته په تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وې امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وې هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کېږي چې یو ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوځي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کېدلی شي د دې برید تر شا اوسي، چې سیاسي شنونکي کېدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي. اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي، او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي، او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم همدا دی، نن سبا چې د نړۍ توجه هم همدې برخې ته، دغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناسو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي، او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکي باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سعیدی، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، فکر کوي چې پرختیا طالبان د دې ډول حمله د مخنیوي اراده نه لري، حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نغوړي چې د دې ډول حمله مخه ونیسي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو ملمندرانی ملمنې ته ان لله و ان الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مرزانو ته شفا عاجل او کورنۍ ته صبر جمیل. مطمئنن په طالبانو کې چې منګه تحکارا یا وجود کاری یا وجود نه ده، مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي، دواړه لاملونه به هم پکې وي. اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ. اما په یقیني ډول د حقوقي لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې که چېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی، دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بې کفایت افراد په دندو ګمارلی دي، غیر مسلکي افراد ګمارلی دي، تمامت خادي د چانه وسله واخیستل، امنیت نشاتله، لومړی درجه مسئول هم دی. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بیلابیلې ډلې دي. مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وي، په ځینو کې به نه وي.
مطمئنن په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې، طالبان دې ته اړتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځان ته نوی جنجال جوړ کړي.
نوی جنجال او بخې نوی جنجال مطلب مو دا دی چې نه غواړي ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغو ډلو سره چې پر شیعهګانو حمله کوي مخامخ کی.
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولی، په دې چې د طالب په ډلو کې داسې افراد، داسې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کار دی. سره دې چې هغه کمیسیون جوړ شو چې دوی غوښتل چې خپل صوف تصفیه کړي، اما زه په کلکه په دې باور یم چې دوی د دې توان لري.
سیدی صاحب ستاسو آواز قطع کیږي. سیدی صاحب ستاسو آواز موږ نه اورو. ستاسو په انټرنیټ کې فکر کوم مشکل دی.
بله، یعنی مطلب دا دی چې دوی نه غواړي نړیوال ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي. دوی نه غواړي چې د بې کفایت معلوم شي. دوی خو په خپل امنیت باندې، چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوقي مدني، نه په دې مورد کې ځان ته مشکل پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې، په طالب ډلو، په طالب کې د افراطي ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې، چې هغه داعش ونیسي یا نور افراطي ډلې یا ظواهری یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اعلی حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې نه دی چې دی د داسې حوادثو اصلي مسؤولین دي. شکر.
مننه. میرمن لمر، فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبله مرغه نننی شرایط ته پریدو سره مو وایلی شي چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي. ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي، متاسفانه زموږ هیواد نن په ځینو سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېستان روزل شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې نو جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړه وي که هغه نظامي جګړه وي. د بده مرغه دواړه طرف یا دواړه اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کوم ټکي ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې د بده مرغه همیشه عام ولاس عام وګړي قرباني کیږي لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي خو بل اخر څوک پکې متضرر شول عام ولاس خو زه نه پوهېږم چې بل اخر دا ډول قرباني به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي او خدای دې وکړي چې بل اخر دا ډول پیښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو له دې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، زموږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې دا ډول پیښې او بریدونه ترسره شوي دي او موږ ځکه چې قربانۍ ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تا باندې چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هېوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي او په هغه کې بالاخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هېواد خلک حساس دي، نو تا باندې چې مذهبونه او اقلیتونه بالاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پیښو په مقابل کې، نو خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي تر څو خلکو دسیسې عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هېوادوالو تر منځ ستونزې منځته کړي.
مننه سیدي صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې له دې حملو نه پر ماشومانو، مخصوصا د ښوونځیو او کورسونو د زده کوونکو له وژلو نه څه ترلاسه کوي؟
مننه جنرال اسد دورانی، د پاکستان د انټلیجنس سرویس مسؤول په اویاومو کلو کې په لندن کې په خپل یو مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراولو لپاره په هر نوع جنایت لاس وهل شي او لاس وهي، نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي، که د پاکستان نه کیږي، که د شمال د مقاومت په نامه کیږي، که د هغه یاد د په نامه کیږي، یا د داعش لخوانه د ایدئولوژیکي اصولو پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بے ضمیره جنایتکارا کړه وړه د مختلفو اړخونو لخوانه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام مساوي ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولی دی، د دې جواب باید هغې ووایي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپله هم له داعش ډلې سره په جنگ کې دي؟
الو،
زما پوښتنه مو ونه اورېده سیدی صاحب. او زما پوښتنه دا وه چې طالبان خو پخپله هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش ډلې سره، د داعش له وسلوالو سره په جګړه کې دي.
واقعیت د خبرې دا دی چې مونږ وایو داعش، مونږ وایو طالب، مونږ وایو پاکستان، مونږ وایو ایران، دا تمام سره دی چې اول تصور زمونږ د یو واحد جسم سره په اسلام مخاطبول دي، اما واقعیت د خبر دا دی چې په دې مینځ کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، و حقیقت د خبره ده چې دا افراطی ډلې د طالبانو په منځ کې داسې خلط او مس شوې دي چې ډېر ځلې هغه حدود معلومه ول ډېر سخت کار دی، اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړي دي، دا یو سلسله نور لامل ویلی شو چې په یقیني ډول طالب د دې ځواب ګوي دی. باید ځواب وایي. شکر.
مننه میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه له دې حملو نه وروسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکړئ د خلکو د ویرې او د دې حملو نه وروسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول کې تاسو یو نتیجه اخیستی وي د خلکو سره له خبرو نه؟
خو له بعد مرغه دا خو واضح ده چې دا منفي اغېزې لري په روحیتونو باندې، خصوصا په محصلینو باندې، زده کوونکو باندې. نو تا باندې چې کله په یو ښوونیز مرکز باندې برید کېږي، حمله ترسره کېږي، نو نور ښوونیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا به نه وي، نو دا څوک نه شي تضمینولی، ځکه چې له بده مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډېر شوي دي او ډېرېږي. نو واضح ده چې په نورو مرکزونو کې یا ښوونیزو مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډېره ویره لري، او زه له بده مرغه شاهده یم، زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډېره ویره او داسې سره راځي سمت کې کښېني، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره ارامه وي یا به نه وي، دوی به درس اخیستی شي که نه شي به اخیستی. ځکه چې کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي، نو ارامه مغزو ته، ارام محیط ته ضرورت وي. نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مخشوش وي، نو هغه به څه زده کړي. زه بعد مرغه زما محصلینو روحیا باندې تا باندې تاثیر کړی دی، په ټولو محصلینو زده کوونکو باندې تا باندې تاثیر کړی وي. نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورکول شي، چې په ارامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په ارامه توګه، په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوي، همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي، دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه، نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه، زمونږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګ کړي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو واضح ده چې یو پیاوړی حکومت پیاوړی ملت ته، او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري، او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، همشموله اوسي، او د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې، ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي، او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي، بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي، او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړي حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې د دوی سره مرسته وکړی شي، تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې راټولو د خبرې، سیدي صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو، که محصل دی، که درس وایي، که اقلیت دی، که مذهبي اقلیت دی، او که قومي اقلیت دی، د دې ټولو امنیت ونیولی شي؟ سیدی صاحب، زمونږ غږ اوري؟
بلی بلی بلی، او بخی، طالبان د دوی امنیت نشي نیولی. طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي، وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان دې د تمام اتحای نه لاس واخلي، طالبان دې نوی اختراعات نه کوي، طالبان دې په دې ملت باندې اعتماد وکړي. دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دې اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي، په دې خاطر باندې د تمام اتحای نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراد نه کی، زه فکر کوم چې بې ځایه خبر به وي. طالبان تمام اتخادی او د دولتداری په اصول باندې سره خبر ندی.
بله سید صاحب،
اوس
طالبان پر افغانستان واکمن دی، له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کړي؟
هماغسې چې درنې خور وویلې، قوي حاکمیتونه د ملت د ارادې پرته نشي منځته راتللی. پولیس که اور شي که اوبه شي، د هغه وخته پورې چې ملت ورسره نه وي، دا دې وطن ته امنیت نشي راوړلی. په خپلو اصلي پالیسیو کې چې تغیر رانه وړي، دلته به دی نه تنها چې د ځان د تباهۍ دپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهۍ دپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نورو باندې تحمیل نه کی، تر اوسه پورې تحمیل کړی ده. دا او په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلای شم چې نه پوهېږي څه وایي، په څه معنی د یوې خوا نړیوالې ټولنې ته وایي پرېږدي چې موږ دا ملت خپله خپل لار انتخاب کړي، اما د بلې خوا نه د ملت په اراده باندې باورمندي نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوا نه جوړ کړی دی، پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډېره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولی شي او کوي. بغیر د دې نه طالبان به دې وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه. میرمن لمر، په دې وروستیو کې په لدې پیښې وروسته، د کاج پر روزنیز مرکز له حملې وروسته، په یو شمېر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهرې وکړې، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وې، خو طالبانو دا حملې وځپلې د امنیتي ځواکونو، د طالبانو د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر، لکه څنګه چې دوی تر کومه ځای زه خبر لرم، د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي، نو مونږ ته دا واله کوي مخکې د مخکې نه، چې تر څو مونږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي. او دا اواله کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. زه فکر کوم تر ډېره بیده دا چې دوی ته اواله ورکړه شاید هغه د دې خاطر وي. خو په هر صورت که اوال ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي، کله کله هیوادوال چون ډېر ناراضه کېږي د پېښې خاطره، نو دوی غواړي خپل حق، خپل اواز پورته کړي. نو خیر، دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل اواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، تر څو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختنې ترسره کېږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار دا ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصله مندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونه شي، د دوی امنیت وساتل شي، او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بوله تلل شي.
مننه. او غواړم چې په وروستیو یوه دقیقه کې لاند نظر له دواړو میلمنو نه واخلم، که کم په لاند وخت کې راته ووایاست چې په افغانستان کې بالاخره د بشري حقونو مسله، په نجونو سره د تاوتریخوالي چلند مسله، او دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حمله کیږي، دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کیږي. یوه یوه جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوقو د غوښتنو لپاره اواز پورته کړي، نو دوی کولی شي خپل اواز پورته کړي، خو په یو نظم سره، د یو نظم چوکاټ کې. او مقابل لوري څخه هم غوښتنه همدا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی اواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړی شي.
ډېره مننه. او سیدی صاحب تاسو.
مننه. د دولتداری په اصولو ځان پویول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خواهی نه لاس اخیستل پکار دي. په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راځي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خادي، د قانون حاکمیت تر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، د قانون تر شا ځان پټول چې ګویا موږ ته د مخکې خبر راکړي دا هسې یو بهانه ده. په عمل کې تر ډېره حده پورې دی د بل چا آواز اورېدل نشي زغملی. شکر،
مننه صلاح الدین.